په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یې بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هر کلی کوم په پیل کې د سات خبرونه. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تورک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیواله اعلامې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
د طالبانو د سرپرست حکومت له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکم لغوه کړي.
ښاغلی تورک په عام محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په درشل کې تیر چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د خپل مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لزګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همدارنګ ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندوی هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت ته په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې د شورا کنګل کړي دي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګه د بشر پالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغه پریکړه لیک هرکلی وکړه او هغه د بشر پالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبرلاند ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د اورپیخې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. میرمن قمرګل چې ویل کېږي له وکلنې په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 لسیزې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیر شپه کروشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. د نن په لوبو کې به د ماښام په 1:30 بجو پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11:30 بجو به فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه کول شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. د ازادي راډیو خبرونه هم د ویب پاڼې لاري اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکېچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې یې هېرې نه سي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه مو د ښځو د حقوقو له یوې فعال سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډېر کړکېچ دی.
همدارنګه په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو وضعیت کتنه کړې ده. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوې. د میرمن قمر ګلې هنري ژوند ته هم زغلنده انکتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر ترک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. خغلی ترک هم در از ویلی دی چه طالبان باید دا محدودیتونه او د شدید احکام و تطبیق بند کړي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر څه باندې یو کال کې ښځې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر ترک د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل افغان ښځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی ترک د دسمبر په 9 د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په ژنیو کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه لري کړي.
In Afghanistan, where they continue...
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروموي.
د بشري حقوقو لوی کمشنر همدرس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو لکه بلاندې ښنه څرګنده کړه او د هغو د سم دستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لمړنۍ علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. او لدې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلي دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دیني احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسی مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او ارتیاوی هیر نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشری حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې شپږ کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم او له ښځو یې د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډه نه ده ورکړې، د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقوقو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ولکر ترک هم در از په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو د سمدستي بندیدو غوښتنه هم کړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د خزو د حقوقو له فعالین ځفه حق پال سره مرکه کړي. میرمن حق پال په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر سرغړونې په کومو برخو کې تر سره کیږي.
سره د دې چې د خزو هغه اساسي حقوق نقضیږي، دوی اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمينه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکمه ما چې یو پروسه لري باید هغه تکمیل کې هغه نه تکمیلېږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډیر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ډلې پرله پسې په هغه برخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنیدو وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډیر کړکېج دی. معنا یې دا چې یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنه کې چې دا د دوی څخه محروم شوې دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرایي توګه محاکمه کیږي او د دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وای هغه هم په ډیر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه مېرمن حق پال او رسې پښتنه ده چې تقریبا څه کم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو. په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تاسو ته څه ډول ښکاري؟
کچیر طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مخه تویسي او د خلکو هغه اساسي حقوق نقص کړي څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکي ډیر تیار بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتی او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړۍ ول ټولنې او هم په ټول دنیا کې ورته خلک احترام لري، په ټول مملکو کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړ شوی دی، او کچېره د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی دغه د رژیم عمر به ډیر لاند وي او متاسفانه خلکو باندې هم تیار په دې تیریږي چې مشکلات ده او دغه ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شو. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د شګې په ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډیر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وزلیده. د میرمن قمرګل لومړنۍ سندره په ما مینه سترګې د سری دي، نن دې ډیر ژړلې دي. نه د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډیر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. زه سپینه کوتره یم اوچته پروازونه کړم ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کړم سندره هم هغه وخت د خلکو په زړونه کې ډیره کیناستله چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د میرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقي د هنر په شاوخوا 15 لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل له مرحوم استاد زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمره درې لونې او درې زامن دي. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم د سپورت لنړی څخه افغان لوبغاړي حمید خوشدل د فټنس فزیک یا بدني ښکلا د نړیوالې اتل ولې په لوب کې د ژیړو میډال وګاټه. د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک لیکلی چې خوشدل د جمعې پورې په تایلند کې د څلور څلوېښت هیوادونو د لوبغاړو په منځ کې درېیم مقام او د ژیړو میډال خپل کړ. تمه ده چې د شنبې په ورځ به څلور نور افغان لوبغاړي هم د فټنس او اندام د ښکلا په دغو لوبو کې برخه واخلي. ټول ټال 15 افغان لوبغاړي د تایلند په انکوربتوب د اندام د ښکلا یا روزنې او فټنس نړیوالو اتلولیزو لوبو ته ورغلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیر شپه کرواتیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې کرواتیا او برازیل په لومړیو 45 دقیقو برخو کې 0-0 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې لومړی برازیل یو ګول واه او څو شېبې وروسته کرواتیا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه چې په نتیجه کې خبره پینالتي شوټونو ته لاړه. په پینالتي شوټونو کې کرواتیا پر سیال لوبډله برلاسه شوه او په دې توګه په نړیوال جام کې د برازیل سفر پای ته ورسېد. بیګانه وخت دوهم لوبه کې ارجنټاین تر هالند لوبې تر وروستیو پورې 2-1 مخکې و، خو په اضافي وخت کې هالند یو بل ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه. د دوی خبر هم پینالټي شوټونو ته پاتې شو. په پینالټي شوټونو کې ارجنټاین هالند ته ماته ورکړاو نیمه پای لوبه ته پر مخ لاړ. د نن په لوبه کې به د ماخام د افغانستان په وخت البته په نیمه بجو پرتګال له مراکش سره لوبه کوي، او په 11 نیمه بجو به هم فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بشری حقوقو د سر سازمان وايي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی. په تیرې وکال کې طالبانو جدي او لسپکوي ډکو محدودیتونو له ځنډ پرته دوام کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو 14 میاشتو کې مو په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ یو ځل بیا داسې مهال را رسېدلې چې د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بشري حقوقو د جدي سرغړونې په دوام تورنوي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو جدي او لسپکاوي ډک محدودیتونه لزند پرته دوام لري. د دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیال پتریشیا گاسمن د دسمبر د لسمې نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکونه نشته. میرمن گاسمن بیلابیلو بحرانونو لکه قتل، وژنو، ربړونې، بد چلند، پر ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او لوږې ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی.
We have seen things really go from bad to worse through 2020.
په 2022 کال کې مو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت له بد د بتر کېدو پر لور لاړ. په راتلونکي ژمي کې افغانان له اقتصادي اړخه له جدي ننګونو سره مخ دي. د مرستو او بسپنه ورکوونکو د کمښت په برخه کې ستونزې د دې لامل شوی چې خلک په ټول هیواد کې د لوږې له بحران سره مخ شي. د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د طالبانو جدي او لسپکاوي ډک محدودیتونه بیل زنده دوام لري. ښځې له ټولنیز ژوند څخه لري ساتل شوې دي.
میرمن گاسمن ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان او د هغه اړتیاوې هیرې نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په فراب کې د خپل حکومت د لوړ پورو چارواکو او سلګونو ځایي اوسیدونکو په حضور کې لومړی علني اعدام ترسره کړ. د طالبانو دا کړنه د بښنې نړیوال سازمان له لوري ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند بدل شوی دی. د بشری حقوقو ملاتړو سازمانونه، ملګرو ملتونه، امریکا، فرانسې او انګلستان هم د طالبانو د حکومت لخوا د علني اعدام د سزا پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د اعدام سزا لغوه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي چې ځینې بنسټونه او هیوادونه له افغانستانه سمه پېژندنه نه لري او د مسلمانانو قوانینو ته درناوی نه کوي. مجاهد د علني اعدام د حکم پر ترسره کولو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د علني اعدام وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله په عام محضر کې د قصاص او شرعي حدودو د پلي کولو امر ورکړ. په وروستۍ قضیه کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې 22 تنه نارینه او ښځې مجازات شول. په پروان کې د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده ویلي چې د دې حکم د عملي کولو پر مهال هر تورن 40 تر 90 درو وهل شوی دی. تر دې وړاندې په غور، تخال، لوګر او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت لخوا د درو وهلو حکم عملي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دیني احکامو پر بنسټ خپلو د کړنو ته دوام ورکوي. خو صلاح الدین سعیدي چې د اسلام پیژندنې دکترا لري، په دې باور دی چې د داسې حکمونو پلی کول په هیڅ صورت نشي کولای چې عدالت تامین کړي. ښاغلي سعیدي ازادي راډیو ته وویل کله چې توران مدافع وکیل ونه لري عدالت نشي ټینګېدای.
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
لکه لاره یې چې طالبانو د افغانستان وخت لا سکړې د خلکو د وژنې، شکنجې، بد چلند او د خلکو د حقونو او ازادۍ د سلبولو ډېرې اداګانې شوې دي. په دې کې په پنجشیر او اندراب کې د خلکو وژل او شکنجه کول او د پخواني رژیم د پوځیانو او کارکونکو په نخښه کول شامل دي. په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د پلویانو او په پنجشیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو راپورونه او ویډیوګانې د طالبانو اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بن شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته اوسنی وضعیت د نه منلو وړ وباله او دا یې هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو له اړخه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی پنجشیر ته له خپل سفر وروسته دا هم وویل چې د ملي مقاومت جبهې د ځینو غړو د مجازاتو او وژنې په اړه یې اورېدلې دي. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو دغه ادعاوې رد کړې او د خپل مشر د عمومي عفو پر حکم یې ټینګار کړی دی. ریچارډ بن دغه راز په افغانستان کې د اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلی دی چې طالبان د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په ځوابولو او د هغوی د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې یو اړخیز راپورونه بولي. یو له هغو مسلو څخه چې اندېښنې یې زیاتې کړې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو لګول دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د اکثرو ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، پر ښځو اجباري حجاب، ورزشي کلبونه او پارکونو ته د هغوی پر ورتګ بندیز او ګڼ شمېر ټولنیز فعالیتونه د دغو بندیزونو عمده موارد دي. د ښځینه فعالانو نیول یوه له هغو پیښو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رامنځته شوه. د ښځو د حقونو فعال او له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمنا زریا پریانی چې څه موده یې د طالبانو د حکومت په توقیف کې تیره کړې، وایي چې څو ځلې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه شوې. اغلې پریانی چې په دې وروستیو کې د بی بی سي د سلو الهام بخونکو او اغیزناکو ښځو په لیست کې شامله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه کېږي.
روزهای وحشتناکی را در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سختی ورځې تیرې کړې، ډېر شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود. په افغانستان کې دا مهال له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه روانه ده. افغانې میرمنې د کار، زده کړې او رایې ورکولو حق نه لري، ان انساني ازادي نه لري، پارکونو او حمامونو ته د تګ حق هم نه لري. دا مسایل روښانه کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي.
د طالبانو حکومت تل دا او دې ته ورته نور تورونه رد کړي دي. د ښځو فعالانو، د بشري حقونو له مدافعینو، خبریالانو او د افغان حکومت له کارکوونکو سره د طالبانو ناوړه چلند له دغه هیواد څخه د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی راوستی دی. نیلو فریازان چې په کابل کې د یوې تصویري رسنۍ خبریاله وه، د همدغو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلې خپل کار ته دوام ورکړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ووتله. اغلی یازان وای په افغانستان کې دا مهال د بیان ازادي محدوده ده او د خبریالانو ژوند د حقایقو د خپرولو سره د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دی.
با آمدن طالبا همه چیز
دا طالبانو پر اتک سر هر چه پاید و رسیدل. هغه کارونه چی پا کلونو کلونو که در سرشه و لمنز لرل. کورنه او وطن می پری خود. لدیر مایوسی سر رو وطم. لبد مرغ و روست لده چی طالبان راغلل و منو شکرای ای کار وکرم. که زهل دو ما کار نشو کولی. هغه خبریالان چی دا محال پا افغانستان که دی حقیقت نشویلی. لبه ده مرغ خبریالان په بد حالت کې دي.
د طالبانو حکومت له خوا له څه باندې یوه کال راهیسې پر رسنیو هم بندیزونه دوام لري. د طالبانو په وروستي اقدام کې د دسمبر په لومړۍ نیټه دوی د امریکا غږ آشنا او ازادي راډیو کانې په منځنۍ او اف ام څپو بندې کړې. تر دې مخکې د بشري حقونو څار سازمان د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. امریکا پر ښځو د بندیزونو د یوه ټول شموله حکومت په جوړولو کې د پاتې راتلو او ځینو نورو مسایلو له امله د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي دي. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا تل سختې نیوکې شوي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده او هغوی یې ځواب ویلو ته نه دي اړ کړي. شکریا بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې او په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره وه، وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی. میرمن بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت له پامه ونه غورځوي. د هغې په وینا دې وضعیت ته رسیدنه د طالبانو حکومت د خبرو او کړنو د څرنګوالي بدلون او له خپلو حقونو د دفاع لپاره د خلکو هڅو سره تړاو لري.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم ده معلی
موږ دیده سی افغانستان پر خبری که و چه حال تا خلق پا آم محضر که پا دور و حل کیجه او وجل کیجه. موږ دیده سی افغانستان خبری که و چه حال تا ده انسانی کرامت او ده انسانی کرامت ده ساتن خبر اصلا نمترک کیجه. نو لهم ده امال از فکر کم چه ده بشری حقون و وضعیت ده هر وقت سخه دیر بد ده ده وضعیت ترسیدن ده نریوال طولن جمن تا ارتیا لری و هم دارنگ ده طالبانو پا عمل خبر او چلن که بدلون تا هم ارتیا ده.
د طالبانو دا ټولې کړنې چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بلل کېږي، د دې لامل شوي چې د دوی سرپرست حکومت په تېرو شپاړسو میاشتو کې د نړۍ له لورې په رسمیت ونه پیژندل شي. یو شمېر هېوادونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د طالبانو سره د تعامل یو له مهمو عناصرو څخه دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان غواړي د ښځو له مسلې نه د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. دوی هم په دې باور دي چې د